احمد شیبر یم سلامونه دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې درسي سات لرو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د افغانستان په ولو سو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت خبر پڼه کې ویلي دي چې په غور بادغیس غزنی روزګان جوزجان فاریاب سرپل بلخ سمنګان پنشیر لوګر لغمان کونړ بغلان بدخشان تخار او کندوز کې د ورشتونو له عمله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له عمله د سیلابونو د بهیدو خطر شته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور لمخي پروسه شکل په افغانستان کې د سیلونو له عمله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زورګونو کورونا او کروندې ویجاړې شوې ټاکل شوې ده چې نن د بهر میشتو افغانانو یو اتلس کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي د دې چرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو عدالت او ټول شموله ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي د افغانستان لنو لسکلونو کم عمر کرکټ ملي لوبډله سباله متحده عربی امارات سره مسابقه کوي د لوب نړیوال جام ته د غوراوی لپاره ده لافان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربی امارات ترڅنګ د هانګ کانګ عمان او قربني پال لوبډلې یو ځای شوې دي تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوی د دې لړۍ پترس کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماته ورکړې ده تاکل شویده چې تر 19 کلنو د لژومره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2025 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خبر شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبري په پلازمینا روم کې وي د ایران دولتي خبري اژانس ارنا دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي د لومړي پړاو خبري د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوي تهران او واشنگتن ویل دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و د سپین مړی د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخي چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ډیپلوماټانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتونو او ناتو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوه دی دا وړاندیز تیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیکی هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ سي او وخت په مترجمه حاله په خیر رسول دي درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم نوست تاسو ټول ته شرح لاستویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي من به په دې پسو پوری او دلچسپ موضوع باندې وژغې شو لري ګټور معلومات په لاس راوړو تاسو د تاریخ مضمون دویم نوست 15 او 16 پاڼه ده تاسو به هم هڅه وکړي چې د ځان سره نوٹ واخلی او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ تاسو دغه نوٹ اخیستل هم سره مرسته کوي تر څو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او تاسو سره نوٹ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي نو راځو خپل د نن ورځې درس په لوز موږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي کوم سرچینې دي لپاره آسان دي کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تیر لوست کې موږ د تاریخ تعریف د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه را زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې را رسوي، دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتماً یو سرچینې ته ضرورت لري تر څو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښې اړوند معلومات ولیکي. نو دوی حتماً باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري، چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهمې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. راځو هر سرچینه په تفصیل سره وایو. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیلو لیکنو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته هغه د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کوم خطي اسناد څخه، د کوم خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي، په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسو کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دوی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد به په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته، او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کېدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي، چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه لنیشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډیر تاریخي اثر پیدا کولای شو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي اثر دی، خو تاریخ پوهان بیا د دغه اثارو څخه د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانی او تاریخي اثر څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي اثار څخه ګټه اخیستل او دوی به تاریخي اثار د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره خپل سرچینه ګرځول، دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانې ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدې چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح در کوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ ته لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژني، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ ته لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله و، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموند چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښتو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښتو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هر زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. په خواب خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونی کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و. او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډېر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثار، تاریخي اثار دي، هغه اثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي. یعنی تاریخي اثار یا پخوانی اثار چې دي هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثار لرو، چې دغه آثار یو ډیر په زړه پورې او زړه راښکونکي آثار دي چې تاریخ پوهان دغه آثار په ویلو سره یا دغه آثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهم یې هم موږ ویل چې تاریخي آثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي آثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا و چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي آثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي آثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډېر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډېر آسان وګرځي او تاسو وکولی شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډېر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دادی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته زده کول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دند زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنې که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهم موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نشئ پوهېدلی. یعنې ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویله او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او د موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې د چروغ او جوړوسي او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیلې چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لمړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم مو چې تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغه دیانه نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نیوی کال دی پر اسلامی نړۍ باندې، پر اسلامی سیمو باندې دوی خپل واکمنی کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنی پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل، د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سلوشل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1525 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې
دی هم هغه وخت چې دا واوریدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول شوی دی، دی هم په اباسی نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. دا هم په اباسی پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په حق له معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه غړي یحیا د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی و، چې بیا یحیا د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید د زوی د یحیا له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کېدی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنو ځوابونه تاسې زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهېږئ. د همدغه درستو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهېږئ، ځکه دغه درستو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسې درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسې په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پرې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورمو درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونه ملاتړ دي دوی؟ د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کرور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست زده کړئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله دا چې نن هم د لوست را خرنې شی بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د وکمنې دو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د وکمنې دو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایي چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې عمله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه شو، د تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنی د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په خړو کې تصمیمونه نیول، په ورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سولیز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول
نه خوشیدل د د شو او نیکو اخلاق له امر دی چې دی ش او ډیر ش او نیک اخلاق یې درلوده د دې عمل د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابا لقب ورکړي او د احمد شاه بابا په نامه باندې یاد دی. بلاخره احمد شاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په حق لپوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والي وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولي خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترڅو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایاتو کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په خدا هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستوند سره مخامخ شو. د مخاور او بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې شکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځخ مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپاس د شاه زمان څخه په سیمه کې هم شکاره او پټ لسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو دا چې د پېښور ته ولاړ سي. په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او دی ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود وخت ته رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې ویل چې دی رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لار هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لار کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی، دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته، چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي. او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و، هغه د ښکلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود، د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و، د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیو په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو، هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سو دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل تر ننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل تر ننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي. چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل تر ننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستی وي، نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ سي او د وخت نو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو، د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو. په دې هیله چې تاسو د تیر زی درس شز د کړیوی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سین ورځ خپل د نن ورځی درس پیلو چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده، یا لومړنۍ لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنۍ سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنۍ واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکونه کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنۍ اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړي بیا د خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نور خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې وو هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته د واک ته ورسېدی او د چې وو لومړنی پاچا وو چې په بلخ کې د شهر بنسټ کې شو دی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا به هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه وو او د اوبو دندونه د آز غلولو میدان د کلو او کورونو لپاره ورسمی هم په دغه شهر کې جوړ کړلې او د دې ترڅنګ په داس د دې ترڅنګ په دغه شهر کې داس یو باغواشه داس یو ژوبن جوړ کی چې هلته د هر ایوان څخه یو جوړه پکشي د وساتل او د پښتادیانو ورستنې یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کې شاسب وو چې د نو کلون واکمنۍ څخه ورسته د افراسیاب له خوا به هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کوم لړۍ چې وو هغه پای ته ورسېدل. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنی یا دویمه لړۍ چې هغه ده کیانیانو واکمنی ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دي چې دا کورنی ځکه کاوی یا کیانی بلل کیږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نښتې وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنی کوي. د حقیقت څخه ورسته بیا د زوی کیکاوس واک تر رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایی کلتور او مدنیت مخالفت یې کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایی کلتور د آریایی رسم و رواج او د آریایی فرهنګ همدارنګه د دغه آریایی مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدی او د جګړمارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي. او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده او عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانی جوړ کړلې، پر وستري هیوادونو باندې واکمنی درلوده. او کیکاوس چې هغه ډیر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پورجیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد سوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړه چې په استایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد سوی دی. او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي. او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنجیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کې خسرو د کیانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودی. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی، یعنی دی دغه کې خسرو د کیانیانو د واکمنۍ هغه مختلف سیمې چې جلا جلا وي هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړ سترواکي واک او ځواک د خپل لاس کې واخستي او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په استایي متنونو کې د هیوا جوړونکو په نامه یاد سوی دی او د هیوا جوړونکو نوم د تور کول سوی دی چې بیا د کیخسروس خوروسته د افغانستان ساتري تاریخ دریمه کورنۍ واک تر رسیږي یا دریمه واکمنۍ چې هغه د اسبه په نامه یادېږي واک تر رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونيان و دویمه کورنۍ هم کېنان و د لومړنی وکمنی په پاتره سدو سره دویمه وکمنی پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي د دویمه په پاتره سدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده یا د اسپا وکمنی ده هغه وخت رسیږي د کېنی کورنۍ ورسته د پاشاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر وکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ زکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر وکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغله ده نو زکه دغه د کېنی په نامه یادې جنو د کېنانو څخه ورسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته شو هغه به د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د وکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغله ده زکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده د زینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکې د لهراسب نومې دي او لهراسب هم د کېنانو د وکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې وکمنۍ درلوده لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پرختیا لپاره ډېر زحمتونه وېستل د لهراسب څخه دوه زمن پاتې سول یعنی دوه زمنې درلودي چې یو ویشت اسپه او بل یې زری ورې نومې دي ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی وخت رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت دی لامل زیات سوچ دی د زردش سره ملتیا وکړه او د هغه د آئین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې زردش هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمن چې هغه هوتاوسان امیدل هغه هم د آئین ته دعوت ورکي او زردش دین ومني څو زردش دین چې دی هغه تر لری ځایونه پوری ورسیږي او د گشتاسب په امر سره د زردش ټولې ویناوي چې وی هغه د غوایی پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشتاسب د وکمنی پر محل باندې د تورنیان سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشتاسب څخه ورسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي د گشتاسب بلزوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د وکمنی په حق له ډیر معلومات ستا او ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا وکمن وو هغه د بلخ پر اورتون باندې داسې نیزه ودرول چې معنی د خپل سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوي و چې اسفندیار هم په دغه د وکمنی د پراختیا لپاره ډیر هلت ځلې کوي ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي نو دی ډیر هغه زرور او هوشار وکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنی د خپل سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوي وو چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپا کورنۍ هم وخت پای ته رسیږي دغه وکمنی او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپل وکمنی وکړه د وکمنی په پای ته رسیدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپا کورنۍ کومه وکمنی چې به هغه پای ته ورسېدل نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې یو لړۍ د پښتادیانو لړۍ و چې پښتادیانو په حق لمو چې د لړۍ څه ډول چیرې او د کوم کسانو د خوره مېست کیږي د په دې لړۍ کې کوم کسان واک تر رسیږي او کوم کارونه سرته رسوي ورپسې مو دا ویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پښتادیانو د لړۍ د وکمنۍ په پاتې رسیدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کېنیانو کورنۍ وخت رسیږي چې کېنان هم په خپل وار سره خپل وکمنۍ کوي او په دې وکمنۍ کې هم مختلف وکمنان وخت رسیږي او مختلف پاچاهان وکمنۍ کوي د دې کورنۍ په حق له مو چې دا اول دغه کورنۍ د کېنانو په نامه یاد سوې ده او دا کورنۍ یا دغه وکمنۍ څه ډول وخت رسیږي او څه ډول ختمیږي او د دوهیم کورنۍ یا د دوهیم لړۍ چې هغه د کیارانو کورنۍ و د هغه په پایته رسیدو سره د اسپا کورنۍ وخت رسیږي چې د اسپا کورنۍ په حق لمو هم معلومات لاسته راوړل د چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول سوی ده د کورنۍ څه ډول وخت رسیږي کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان وخت رسیږي د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هری لړی اړوند کوم معلومات مشتاسو وړاندې کړل ساس د پام وړ ګرځېدلې وي او شبه مزد کړي وسی تر دې دمه مملتیا کړي وسی او په هری موضوع باندې به تاسو پوسوي وسی. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسو تر اذن کې درس پوری چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر بی منی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیروں